یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاسنوري هرکلای کوم. و په ریچ د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د انتخاباتو لیو څارونکو سره غږېدلي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی اجمل آن د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
داسې حال کې چې امریکا او طالبان خپلو کې د سولې هڅه کوي، په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتېری وژل شوی. د جوزجان ولایي چارواکي وایي لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتېری بل ځای نه دی انتقال شوي. او اسرائیل خپلې مخکینۍ پرېکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په خپلو کې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي، د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتېری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکایي ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوي سرتېري نوم یې هم نه دی په ډاګه کړی. ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د دې امریکایي سرتېرو د وژلو مسؤلیت منلی. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د کندوز په چارداری کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتېری ټپیان شوي هم دي. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 20 تنه بهرني سرتېري وژل شوي. دا مهال افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمېر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې ډېری امریکایان دي. دوی د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې همکاري او سلام مشورې چارې پر مخ وړي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیات کوي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په یو نایلان شوي وربند موافقه شوې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي لا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتېری بل ځای ته نه دی انتقال شوي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف حزر نن سهار ازادي راډیو ته وویل په پام کې وه دغه سرتېری د خلکو په غوښتنه شبرغان ښار ته ولېږدول شي.
دوی
تر اوسه نه دی لیږدول شوي. ویل شوي وو چې دوی به انتقالیږي. پر دې پرېکړه شوې وه چې تر بل امر پورې د عملیات ودرول شي، د خلکو په غوښتنه به انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتېری سمدلاسه اکمال شي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قومندان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دا قومندان وایي که تر نن غرمې اکمالات ونه شي، هوا به وری شي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتېري کله بند شوي له سخت ناورین سره مخ شي. اسرائیل له خپلې مخکینۍ پرېکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګارد په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون وویل دغه اجازه به بې له دې چې د چا عمر ته پام وشي له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کېږي. اسرائیل له غزې ترنګې بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیودات لګولي. دا هغه قلمرو دی چې حماس ډله یې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډلې تروریستي سازمان ګڼي. کوګارد ادارې تر دې مخکې ویلي وي سویان کولی شي بهر ته سفر وکړي، خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال شوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خو دغه ادارې پرون په ټویټر کې ویل چې رئیس د کرسمس د جشن په مناسبت د غزې د عیسوي وګړو د سفر سهولتونه تمدید کړه. د اټکل له مخې په غزه کې شاوخوا 1000 تنه عیسویان ژوند کوي چې اکثره یې د یونان ارتودکسان، ځینې کاتولیکان دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي میشتي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی، د روسیې عمده قلمرو د اورګاړي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو نه بلل کېږي. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګران سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یو خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنی ریلګاډی به د روسیې له سن پیټرسبورګ څخه د ډسمبر په 23 سواستیپول ته روان شي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډی به څه باندې 340 ساعتونو کې 2,001 کیلومتره مزل وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. خپل دغه سفر په پای کې د نایجیر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغه هدیرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیري پکې خښتي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ په یو لرې پراته کم کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجیر د پلازمینې نیامی د کتنې پر مهال ویل فرانسه او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته ویل د ترهګرۍ په وړاندې د پیلیدونکو مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو ویل دی هیله من دی چې د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشریزه چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت په نمایي کې په فرانسه کې جوړه شي د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پایل سبب شي.
لأجمل أن من چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي.
دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول څېړل کېږي د انتخاباتو له یو څارونکو سره مو مرکه کړي.
شاید که باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي.
د پکتیا د برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته.
په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو وار بیا د طبیعت د تعدیل شوي قانون څخه دفاع وکړه او ویل دا بدلون د هند له خلکو په تېره بیا له مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې او د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې ټیمونو څخه د شکایتونو د ثبت فورمې اخیستې او دغه بهیر رسمن پیل کړی دی. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته به یې څېړنه پیلېږي چې 15 ورځې به دوام کوي. دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړل، افغان ولسمشر د دولت جوړونکي ټیم مشر اشرف غنی څه باندې 50% کې رایې وګټلې او دغه راز د ثبات او همپالنې د ټیم مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څه باندې 49% کې رایې وګټلې. دا موضوع له کابل زموږ همکار امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، د انتخاباتو د انتخابات شکایتونو د کمیسیون د بهیر د پیلیدو په اړه څه نوي معلومات دي؟
بلې نوري صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلام. د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. په دې معنی چې دا کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې یې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د څېړنې په موخه دوی سره ثبتوي. د دې کمیسیون ویاندای زرمینی حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې تر دم کړي دوه مخکښو ټاکنیزو ډلو له دوی سره د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړې دي او خپل د شکایتو بهیر پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. دا شکایت نن ثبتېږي، سبا او بل سبا آخري ورځ ده چې د شکایتو ثبت میاد ده، د بل سبا نه وروسته به بررسي نه اغاز کیږي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په ابتدایي پایلو کې تر ټولو لوړې رائے ترلاسه کړې دي، پرون ماخام په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به خپل شکایتونه د قانون لمخې ثبت او د سیړنې بهیر به هم وڅاري. خغلی غنی همدا ډول نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبي اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه شکایت لري او د قانون لمخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمنګ تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخته او منګا په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو، په سلګونو شکایتونه دي زمنګ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبت دي، البته مستند دي ټول.
بل پلو بیا د صوبات او هم پالنې ټاکنې زړل هم د خپلو شکایتونو شمیر نږدې 3015 خایوي چې په مرکز او کابل کې همکارانو د دې شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وای ته شکایتونو لړ څېړل کې دوه ورسته به ورستۍ پایله بدلون وکړي.
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فرمی اخیستی دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړی دي او په مستند ډول به د شکایت محترم کمیسیون ته وسپارو او تمه لرو چې د دغه شکایت په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو د ارقام اعلان شي دا به معقول.
دا په تاسو حال کې د دوی سیب چې 13 شپه د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې مشر عبد الله خپل پلویانو سره یو ځای غونډه کې ویل تمه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به ټول ثبت شوی شکایتونه ارزوي، ناپاک رائے به باطل لیکړي. همدا ډول په هغه ولایتونو کې چې دوی څارون کې نو یعنی تقریبا 20 ولایتونه چې دوی په شمیر بیا شمیرنه کې ګډون ونه کړ، دراوی بیا شمیرنه بل سره وشي او بیا به ورستۍ پایله اعلان شي. تر حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې 20 ولایتونو دننه دراوی بیا شمیرنه چپټر بند شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو کې د 15 ورځو په اوږدو کې او بیا به د استیناف په شکل په 15 ورځو کې د ټاکنیز شکایتونو په مرکزي کمیسون کې څېړل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. بلې نورې سره
بله امید زهر مل تاسو نه مننه بشپړ معلومات مو ورکړل. قدر منو اوریدونکو و مو ریدل چې د انتخاباتو له لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د مترزو ټیمونو لخوا د شکایتونو د ثبت پروسه نن رسما پیل شوې ده. د هغو انتخاباتو چې نتیجه تقریبا لومړنۍ نتیجه 3 میاشتې وخت ونیو، دا چې اوس به دغه پروسه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لخوا څه ډول پر مخ وړل کیږي او څومره وخت به نیسي، د هغه موضوع ده چې د خلکو د اندېښنې وړ مهمه موضوع ګڼل کیږي. د دواړو ټیمونو د افغان ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو او د غز د اجرایی رئیس عبد الله د ثبات او همپالنې ټیمونو ویلي چې ډیر شکایتونه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي او دا هغه شکایتونه دي چې کېدای شي د لومړنیو پایلو کې ستر بدلون راوړي، البته د دوی په ګټه. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به یا هغه رای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا چې ویلي دي په دقت څېړلي په هغو کې بدلون راولي او کنه. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رسید سره په مرکه کې څېړلې. له ښاغلي رشید نه لومړی پوښتنه کړې چې اوس د شکایتونو د ثبت دغه بهیر به څه ډول مخ ته ځي.
دا چې ولې مهم ده چې شکایت درجو، شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي تر څو وخت وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټول معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته د ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقام باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې موږ راځي دغه کمیسیون شکایت ته زرګونه شکایت ورکړي. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تامین کړي، په عدالت خوندي کړي او پرته دې چې فرمسال پرې کې د خلکو رائے دروي حق حقدار توس پاري. دغه ډیر مهم موضوع ده او د قانون توقعات له مسل سره.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د چیرلو لپاره پټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلو چې مونږ شاوخوا شپږ دیش نهایت سلوي خورز لرو، دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو، مونږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تاسو پوهېږئ چې موده د شکایتونو کې ثبت کېږي، نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري یا تفتیش ترسره کړي یا بېشتنن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي.
یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه دا چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځای شته، زه پرې باورم چې د قضایا په ټولو کې کمیسون ظرفیت لري، عام د ساختاري اسنه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ورځې شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کې، په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلود، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون په اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې په چیرته د داخليږي، په اړه باندې د کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه بهیر نن رسمن پیل شوی، درې ورځې به دوام کوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به هم د مترزو ټیمونو هغه شکایتونه چې دوی سره ثبتیږي په 15 ورځو کې څیړي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او اراضي وزارت سکل 8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته ویل دغه عواید د هغو اصلاحاتو په پایله کې لسته راغلي چې په دې ورستیو کې په دې وزارت کې رامنځته شوي دي.
دلیل افزایش عواید همی بود که ما سیستمای شفاف و سیستم سازی کردیم.
نموری ویل چه لدغه 8 میلیارد افغانی و چخه سلور میلیارد متقاضی دارو تا ده دولتیز مکول انتقال ولو، 3 میلیارد پا سیستم که ده اصلاحاتو او 1 میلیارد لحاغو دولتیز مکول ترلاسه شوی کم چه خصوصی سکتور تا پا اجاره ورکر شوی ده. ده افغانستان ده خار جوروانی وزارت وی دوی سکل ده 1 میلیارد افغانی و ده وایدو اتکل کرده و خود ده وزارت ده حسو پا اساس یاد هدف 8 میلیارد تا ورسه و. ده وزارت پا پام کلری سو دا شمیره راتلونکي کال کې 9 میلیارد ته ورسېږي. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د نامنیو لامل اکثره مواصلتي لارې تړل شوي او د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. دغه خونی یو مسول یو البرف تعین ازادي رادیو تو ویل
ولایت جوزجان و اولسوالیش کلش ناامنه راهای مواصلاتی بند است
نموری ویل په لوی ولارو کې د وسلوالو له خوا له سوداګرو باج اخیستل کیږي چې دا کار سوداګر لګون ستونزو سره مخ کړی دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ سلويخت پوله یو روپۍ روش پګتی افغانۍ اته پوله یو انګلیسي پاوند یو سل یو افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 اتیا پوله زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 10 پوله زر هندي کلداري یو لسو افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400 اته نوي افغانۍ
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیوال موضوع د هند صدر اعظم نریندر مودی او اربیا د طبیعت د قانون له بدلون دفاع وکړه او ویل چې د بدلون د هندستان له خلکو په تیریبیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري مودی پرون په پلازمینه نیوی دیلی کې د حاکم ګون بهارتا جناتا په یو غونډه کې ویل چې د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه ویره ونه لري د دسمبر له 11 ملکه چې د هند د طبیعت قانون تعدیل شوی په ټول هند کې خلک په تیریبیا مسلمانان مظاهره کوي او وایي چې حاکم ګون غواړي 200 هندي مسلمانان منځوي کړی تفصیل صفی ولستان زیاوروی
د نوی ډیلی پی وڅرند کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وا او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله د غونډه ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلی وو مودی د هند تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندیښنو او انتقادونو وغږید هغه ویل د هند قانون دغه هیواد له 1 میلیارډ او 300 میلیونه اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسې چې د هغه په حال کې کوم بدلون نه راولي
جو هندستان کی مټی کې مسلمان ہے
مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالو شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده
نه هندستان مه کوئی ډیټنشن سنټر
د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي دغه قانون لمخې هغه غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنگلاديشه هند ته کډه شوی د هند تابعیت ورکول کیږي خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملت پال غوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي دوی په ټوله کې د قانون نوې تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولی د دسمبر لې ولسمې کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو مسلمانانو فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوي او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي په جیپور کې 200 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو وی رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی سبا به بل څه بدل کړي که سپینه ووایم دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده دا کومه شخصي جګړه نه ده دا د هندستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو په اکثر مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او گریوان شوی او مرجوب لهم اوخته د دغه یو لس ورځې په جریان کې په ټول هند کې درويشت مظاهره چان وجل شوی یوازې په اتر پردیش ایالت کې نه کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وجل شول د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا وزارتانه مظاهره چانې د ګرزبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي رادیو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه اورئ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي دوی وایي په برمل کې واوري شوی خو کډوال د خوراک پوښاک او سوند لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي هم د دوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دغو کډوالو لپاره د خوراکي موادو مرستې تیارې شوي چې په څو ورځو کې به په پرې وویشل شي نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنې مرستې وکړي دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شي به ساړه ډیر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادې راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنۍ ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه دا خواسته یې نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شش کال خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته ده هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی ایل ډبلیو نه دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وی و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میشته د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، په دا کې د یوې میاشتې مرسته یې روکړل یو یو بوجۍ. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمی سامان مزیر کو، او کڅرنګه چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبدالله وزیرستاني په نوم د شوال اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره د وادرمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څنګه دا یو ضرورت لري، په یو سوډه روغی، ژمی روغی، میږي میسر نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپي راوشي منځيري داغه چې سوړه د هیڅ غران رشته یا طریقه نمز دیریشته ځغان رشته.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو سټل خو د دې درې میاشتې مرسته ځان دی دلی دی وی میاشتې مرسته مرتوره سوال دی دوه نور عمر شدلی دی تل نور ګون کې توزیع تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده دی لرو څه سودی د خوراکي مواد ورسو. نو دا د مرکز بیډینګ د نو دی حکم قرارداد غټي به زمستاني کومکونو د توزیع کې د انیشیر لوپا یا نقد مرسته یا غوی نقد مرسته مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانه کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپته بایومیټریک شوي کورنۍ میشت دي چې یوازې نوي کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرأت نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښ چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدلې شم نه والا کېږي، اوس خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېد زموږ بدلې شه والا شي، ځکه موږ دونه وخت لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلول یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي، د پروس کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي، دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفه یو، ډېر معلول خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پروس کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. دا سلامونه چې ورکو ته مشرانو ته ورسېږي. وسلام.
زه حقمن د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضي هم څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې د روسیې کې ودی ګوري. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د بچانو د اعتمادو څخه دي ودی د خدای تعالی په خاطر دي. دا د دوی د شي او هر څه ودی ګوري مظلومان دي. لکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل خبرو. دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سوات لشمیرې لاره مراستولي. تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د شکایتونو کمیسون باید خپل وخت توګه شکایتونه وڅېړي او د چا په لوي دي نه کوي. عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي باید د سبات عوام پالنې او دولت جوړونکو ټیمونه د هیواد حالات د بحران لوري ته یو نسی او مشکلات نه پیدا کوي. د غراز عزیز رحمان بیا لنګرهار لیکلي عبد الله او ګلبودین د انتخاباتو پایلې ومني او دوی په دې پوښښ د ټوپک وخت ختم شوی او نور سیاسي بدلون ته اړتیا ده. کور مو ودان دا تاسو پیغامونه زغ زیاتی خو موږ هم هر عمر دلته درته لولو. د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پرون په ژوندۍ باندې خبره شوې ده همدې خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو خو اوس اجمل ان سټډیو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي استازي د یو بل سره د سولې وی هوکړې ته رسیدو هڅه کوي، نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو بل امریکایي سرتیری وشل شوی دی. طالبانو د هغه برید مسؤلیت منلی چې د کندوز په چاردره کې پکې دا امریکایي سرتیری وشل شوی، یو افغان سرتیری او یو بل امریکایي ټپیان دي. تا جوشان ولې چارواکي ویل هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوی سرتیری بل ځای ته نه دی انتقال شوی. دغلته د انتن په نوم تپکې تقریبا د 300 په شاوخوا کې افغان امنیتي سرتیری د محاصرې په حال کې دي چې له دغه ځایه د وتلو او یا اکمالاتو وخت نه کوي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانچمن پله د رسمي پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په وسیله له کریمیا سیمې سره تړي. اسرائیل خپل مخکینی پریکړې شاته شو او اوس په غزې ترانګه کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کریسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او فساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه لا ازادي رادیو نه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروز یکشنبه اعلام کرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از نامزدان پیشتاز این نتایجند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان کارهایشان را با امانتداری تمام انجام نموده و پس از این مسئولیت به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برمیگردد. تیم ثبات همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان نتیجه تقلبی از سوی کمیسیون انتخابات خوانده. میگوید که ثبات همگرایی نتیجه استوار بر تقلب را بدون رسیدگی به خواستها و تقاضاهای قانونی این جریان هرگز قبول نامې کونات. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه حسیب الله تلاش د رامین ککړ په تخنیکی همکاري د عدالت او فساد سره د مبارزې د خبرونې پر ځای د ټاکنو اړوند ځنګړې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزه یک شنبه ساعت 3:04 پس ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 میلادی پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در دغونه پخبرونه که در افغانستان در انتخابات و شکایت در انتخاباتی شکایتون کمیسیون یو وینده زرمینه حق جو کاکر در دولت ساز تیم غری جاوید فیصل در صبات و امپالن تیم ویند پاینده محمد حکمت او در افغانستان در انتخابات و شفافیت سربند صرف یا فیفا ویند سمیر رسال مکسردی تاسو هم زموک ملتیا وکره. پیل بل میرمن کاکر څخه وکړو. خانم کاکر به برنامه خوش آمدین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری مسئولیت بعدی را به شما راجع ساخت و میخواییم بدانیم که پس از این برنامه شما به خاطر بررسی پروسه انتخابات چی است؟
سلام، وقتتان بخیر. سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز شما و شنونده های شما. قسمه که شما میدانین امروز خوشبختانه کمیسیون مستقل انتخابات موفق بر این شد که نتایج ابتدایی را اعلان کنن و بر اساس طرح تعدیل قانون انتخابات فقره 7 و ماده 91 در صورتی که نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 اعتراض و یا هم شکایت موجود باشد، کاندیدان و یا نمایندگان آنها می تواند در 3 روز بعد از نتایج ابتدایی شکایتشان را ثبت کنه و ان شاء الله کمیسیون ولایتی، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در میاد 15 روز به شکایت رسیدگی میکنه.
تشکر. میخواستیم بدانیم که چند ساعتی از اعلام ابتدایی نتایج انتخابات گذشت و واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت. آیا تا کنون شکایت صورت گرفته و یا هم تماس به خاطر درج شکایت در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و یا هم موارد دیگر وجود داره؟
فردا ان شاء الله ساعت 7 شکایت بعد نتیجه ابتدایی انشاءالله به ثبت میرسه و 72 ساعت یعنی 3 روز وقت دارند تیم هایی که شکایت دارند، میتونن در جریان 72 ساعت شکایت خود را به ثبت برسانند و اساس قانون 15 روز کمیسیون های ولایتی وقت داره که به شکایت رسیدگی صورت بگیره. در صورتی که تصمیم کمیسیون ولایتی مورد قبول تیم هایی که شکایت درج کرده نبود، 3 روز دیگه میاد از این است که اینا سنفایی کنند و بعد از 3 روز دیگه کمیسیون مرکزی وقت داره که به شکایات رسیدگی کنه و نتایج نهایی را اعلان کنه.
درست. با توجه به تجربه که از قبل از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات داشتین در مورد شکایاتی که به شما ثبت شده بود، چی فکر میکنین شکایاتی که بعد از اعلام نتایج با شما ثبت خواهد شد چی نوع شکایاتی خواهد بود و بیشتر کدام موارد در برد خواهد داشت؟
بیشترین شکایاتی که به ثبت میرسه، البته به اساس قانون هم شکایات باید به ثبت برسه که در مورد نتیجه ابتدایی میباشه و من فکر میکنم بیشترین شکایاتی که به ثبت خواهد رسید موارد بوده که قابل قبول به ستادهای انتخاباتی نبود. البته موارد شکایات موارد نتایج ابتدایی بوده. کسانی که در مورد نتیجه ابتدایی شک دارن و یا هم قابل قبول از اونا نیست و یا هم اسناد و شواهد دارن، میتونن اون رو به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی شریک بسازه و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی هم به اساس طرزالعمل ها و قوانین انتخابات و به اساس مستندهایی که تیم های شاکی به دست ما قرار میدهند انشاءالله تصمیم و فیصله به اساس قانون است.
درست. یک موضوعی که شما یادآوری کردین، گفتین بعد از اینکه تا 3 روز آینده مردم میتونن یا در کل ستاد انتخاباتی میتونن که با شما شکایت خود ثبت بکنن و شما 15 روز به خاطر بررسی شکایت خواهین داشت و بعد از 15 روز تکمیل بشه، فکر میکنین وقت کافی به خاطر بررسی شکایت دارین؟
39 روز به اساس قانون انتخابات بعد از نتایج ابتدایی 39 روز که میتونه شکایت انتخاباتی وقت داره، چون 3 روز در نخست فعلا ثبت شکایات به علیه نتایج ابتدایی میگیره، 15 روز هم کمیسیون ولایتی وقت داره، 3 روز دیگه هم جریان استینافایی است، 3 روز دیگه میتونن شکایت استینافایی خود به ثبت برسانن و 15 روز دیگه هم کمیسیونای که البته کمیسیون مرکزی وقت داره که شکایات استینافی را بررسی کنه، در کل 39 روز در بر میگیره. بعد از 39 روز ان شاء الله بعد از بررسی های کلی در مورد شکایت که به ثبت رسیده، کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ان شاء الله در مورد نتیجه نهایی به اساس مستندها شکایتی که به ثبت میرسه و به اساس قانون انتخابات فیصله نهایی خود خواهد گرفت و فیصله خود با مردم افغانستان ابلاغ خواهد کرد.
در کل چقدر اطمینان داده میتونین که در این 39 روز شما خواهین توانست تمام شکایات به گونه درست بررسی بکنین و همچنان چقدر اطمینان داده میتونین که شکایات به شکل درست بررسی میشه؟
قسمی که شما در جریان هستین و معلوم است که تا فعلا خوشبختانه کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی تقویم انتخاباتی را نقض نکرده و شکایت هم که در دوره قبل در جریان روز انتخابات شکایتی که بر ما به ثبت رسیده بود به اساس قانون و میاد که کمیسیون شکایت انتخاباتی داشت به شکایت رسیدگی کردن و بی‌طرفانه فیصله خود با جانب زی دخل صادر کردن و ابلاغ کردن، فعلا هم اطمینان می‌دهیم که انشالله بی‌طرفانه و به اساس تقویم انتخاباتی عمل خواهد کردیم و شکایاتی که به اساس مستند باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و هر شکایتی که ثبت میشه ما را به اساس اسناد و شواهد بررسی میکنیم. طبعا زمانی که اسناد و شواهد وجود نداشته باشه شکایت رد میشه، ولی در مورد شکایتی که اسناد و شواهد وجود داشته باشه طبعا که بررسی میشه و فیصله قانونی در این مورد اخذ خواهد شد. و مردم افغانستان انشالله اطمینان میدم که کمیسیون شکایت انتخاباتی انشالله که تقریبا نقص نخواهد کرد و مثل گذشته ها بی‌طرفانه و مستقلانه عمل خواهد.
درست. یک موضوع مورد اختلافی قبل از این هم در بین تیم های انتخاباتی و همچنان با کمیسیون مستقل انتخابات موضوع 300 هزار رای بود. میخوایم بدانیم که طرز العمل شما و همچنان اقدام شما در مورد 300 هزار رای، اگر تیم ثبات و همگرایی و هم تیم های دیگر در مورد شکایت به شما ثبت بکنه، اقدامتون چی خواهد بود؟ یا هم طرز العملی که شما برش دارین در این مورد چی است؟
طبعا فعلا کمیسیون شکایت انتخاباتی آمادگی و رسیدگی به شکایات دور نتیجه ابتدایی میگیره و هر مورد که قابل نقد است و یا هم قابل قبول در مورد نتایج ابتدایی و جوانب زیردخل و ستادهای انتخاباتی نیست، میتونن اینا شکایت خود درج کنن، چه 300 هزار رای باشه چه موارد دیگه باشه که شاکی هستن، اینا میتونن با کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون ولایتی اینا مراجعه کنن و شکایت خود به ثبت برسونن. هر موارد که در اون نقض قانون صورت گرفته باشه کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی بی‌طرفانه و مستقلانه عمل خواهد کرد و او را بررسی خواهد کرد. و در مورد 300 هزار رای هم اگر ستادهای انتخاباتی و دسته‌های انتخاباتی شاکی هستند، میتونن در این مورد شکایت خود را به ثبت برسانن و اسناد و شواهدی که در دست دارن او را به کمیسیون شکایت انتخاباتی تحویل بدهند تا همکاران ما به اساس مستندها و بررسی‌هایی که انجام بدهند انشالله فیصله نهایی و مشخص بی‌طرفانه صادر کرد.
بسیار زیاد تشکر به شما. برمیگردیم خغل حکمت تاستم خرقلاس ویم لکه سنگه چه ماویل ننده تاکنو لمرنی پایل ایلان شولی تاسو غرم دریز بده عرباندی ولرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته تلاش سی بود ازادي رندیو ټولو قدر منوریدم کو ته وړاندې کوم. په پایل کې اجازه راکړئ چې د ټولو هغه افغانانو خوند ورونو څخه مننه وکړم چې په سخت او امنیتی شرایطو کې راووتل او د جمهوریت د بقا او د دیموکراسي د تداوم لپاره خپل رایه وکاروله. ولې د تعصب وړ د چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا پر جمهوریت ولسواکۍ او د خلکو پرایو کودتا وشوه او کاملا یوه تقلبي نتیجه اعلان کړه چې په هیڅ صورت د سبا ته هم پالنې ټیم ته دغه نتیجه د منلو وړ نه ده. دا چې موږ ته ولې د منلو وړ نه ده، د دې جلا موارد دي او په بحث د بحث په جریان کې به په باندې بحث وکړو، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ هغه مشروع غوښتنې، یعنی اصلا هغه کاغذونه به زه به وایم، یعنی رای نه، چې د طرز العمل خلاف د قانون خلاف صندوقونه تولیدلي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون متاسفانه چې هغې ته اعتبار ورک، په داسې حال کې چې ټاکنیز قوانین ټاکنیز طرز العملونه کاملا صراحت لري چې دا ورق دی د رای تعریف باندې نه تطبیقیږي. بنا ان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه درې لاکو تقلبي رایو په شمول نتیجه اعلان کړه، نو موږ ویلای شو چې دا نتیجه کاملا تقلبي ده او په هیڅ صورت موږ ته د ونلو وړ نه ده.
دغه موضوع دلته تاسو په خپل اعلامیه کې ویلي ده چې دا غیر دوی غیر قانوني او جانبدارانه عمل کړی دی، یعنی غوړم په دې باندې خلک پوه شي چې جانبدارانه، یعنی آیا واقعا د ټاکنو کمیسیون خپلواک نه و بلکې دوی د یو خاص ټیم په پلویتوب باندې دغه پرېکړه کړې ده؟
تالاش صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون رایه تعریف کړی ده او د هغه رای په تعریف په اساس د افغانستان خلک تلي رای اچولي. په هر هغه کاغذ او پاڼه او ورقه باندې چې دغه تعریف نه تطبیقیږي موږ ورته رای نشو ویلی. مثلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رای اچونې بهیر 2 بجې پیلیږي او 3 بجې ختمیږي. 2 بجې بیا دوی په خپل مایل باندې تمدید کړو، یعنی 15 بجې. لو مخکې او له 15 وروسته چې هر رای سیستم ته تللې وه اوتومات باطل. موږ په همدې ټکل په همدې نیت باندې تللي وو او رای مو اچولی. اوس کله وو مخکې رایه ده او کله 15 وروسته رایه ده، دا چې هر څوک هر قسم توجیه کوي تقلب توجیه کول دي او د جمهوریت او د دیموکراسۍ خلاف عمل دی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون متاسفانه چې دا کار وکړي. 2403 مهالونه په ډېر تعصب سره چې په 40مه ورځ د رای اچونې نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دې بایومتریکي مواد ورک دي، په داسې حال کې چې د ټاکنو قوانین صراحت لري کله چې اساس مواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له اختیار ووزي اوتومات باطل دی. یو بل دا د هر غرایه چې بایومتریکی بیس اساس و نلری رای نشمیرل کی یعنی به اعتبار ده په ډیر تعصب سره چې ټاکنو خپلواک کمیسون دې تام مشروعیت ورکو په روان کې شامل کړ. یو لکو ودیر زره شپک سو ډیر شای چې دا مشکوکی دي په فایل کې په خپل د درملو کمپنۍ دا قرنټین تړلې په ډیر تعصب سره چې د ټاکنو خپلواک کمیسون پرته لدی چې زمونږ قناعت او یا د نورو ټاکنیزو ټیکټونو قناعت پرې حاصل شي سیستم ته شامل کړي او دا هم په پښمرنه کې راوست. بل دا ده چې د ویشتو ولایتونو بیا شمیرنه چې دوی وکړه زمونږ د ناظرینو په عدمي حضور کې وکړه، یعنی څنګه کېدای شي چې یو متقلب په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسون په خپل وای چې 12000 کسانو په ټاکنو د خپلواک کمیسون کاربندانو متاسفانه په دغه روان کې تقلب کړي، یعنی 12000 کارکونکي د ټاکنو خپلواک کمیسون متقلبین دي، یاد د تقلب کچه ډیره یا کمه ولې تقلب کړي. څنګه کېدای شي چې مونږ د اعتبار وکړو، باور دی وکړو پاغه متقلب چې تقلب کړي او بیا د بیا د قاضي شو شمیر نه دی وکړي. زمونږ تاکید د لومړی ورځې نه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسون دي د متقلبین عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کړي ترسو د شفافیت په لور یو ګام ووسی او د باور او اعتماد لپاره یو د فضا رامنځته کول وسی. ولې پر تعصب سره چې دا اوس د تاسو سره خبرې کوم د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه کسان څارموالۍ ته نه دي معرفي کړي او ډیر د تعصب او د خفګان زیاده دي. یعنی زه به ویم چې بیخي شرماوره ده چې دوی په همدغه متقلبینو باندې دوباره بیا باور وکړه او بیا شمیرنه پی وکړه. نو بنا دغه موارد دي چې ما ذکر کړل په دې مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مونږ ته 100% اطمینان نه دی راکړی او دا ټول قانوني موارد دي. یعنی یو شی داسې نه ده چې مونږ فرمایشي وبولو یا خیالي وبولو، د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیره به شرمې سره دا درې لکه رایې روان ته بهیر ته شامل کړي او دای د رایو په سقف کې شامل کړي. نو بنا مونږ ویلای شو چې درې لکه رایې دا دي او تاسو 2433 صندوقونو رای که تاسو محاسبه کړئ نو دا څومره کېدای شي. نو موږ ویلای شو یعنی حکم کولای شو چې دا نتیجه کاملا تقلبي نتیجه ده او دا نتیجه کاملا فرمایشي او یک طرفه نتیجه ده. په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه ده. د افغانستان خلکو تعهد کړی چې دوی به د جمهوریت د بقا او د ولسواکۍ د تداوم لپاره رای کاری د ثبات او همپالنې ټیم تعهد کړی د افغانستان خلکو سره چې دوی به د دوی د پاکو رایو نه دفاع کوي. نن یې ورځ ده چې موږ د افغانستان د خلکو د پاکو رایو نه دفاع وکړو. یو شی د افغانستان خلکو ته وایم، دا مهمه نه ده چې ګټونکی څوک دی بایلونکی څوک دی، ولې مهمه دا ده چې د متحدو افغانانو په توګه د یو متحد ټیم په توګه موږ باید د ټاکنو له بهیر نه دا تور داغ دا توره لکه باید د دایم لپاره لرې کړو او داسې یو 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 کار وکړو چې په آینده کې هیڅوک د دې جرأت ونه کړي چې بیا په تقلبي رایې یا ولایتي شورا ته ولاړ شي یا پارلمان ته ولاړ شي او یا ارک ته ولاړ شي. نو بنا په هیڅ صورت مونږ ته د هغه نتیجه چې د تقلب بوی پکې وي، یعنی د تقلب ډیره کمه فیصدي ولو کې پکې وي، د منلو وړ نه ده. او تمه مو ده چې د شکایتو کمیسون په دې برخه کې هغه وعده چې د افغانستان خلکو سره کړې وه عملي کړي. که نه کړي خدا نه خواسته افغانستان به داسې یو طرف ته ولاړ شي چې بیا به مهارول کنټرولول او بیرته د عادي حالت ته راوستل ډیر ګران کار وي او د دې مسؤلیت به د ټاکنو د خپلواک کمیسون په غاړه وي او د هغه چا په غاړه به وي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته دستور ورکړي، فرمایش ورکړي او قوانینو طرزالعملونو ته احترام نه کوي، ماتي
دا دستور څوک ورکوي؟
ظاهره ده چې دا ارګ ورکوي، دا دستور د دولت ساز ټیم ورکوي. یعنی تر اوسه پورې په دې برخه کې مستند اسناد مونږ لرو او ان شاء الله چې په هغه ټاکلي وخت کې به د شکایتو کمیسون سره شریک کو او د افغانستان خلکو ته به دانه دانه وخایو چې دا دستور له چا لخوا ورکړل شوی دی او چاته ورکړل شوی.
ډیر زیاته مننه. بیرته تاسو سره ګرځو. ښاغلی فیصل، خبرونه ته خره غلاست. په پیل کې غواړم په دې اړه پوه شم چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه باندې ستاسو خبرګون څه دی؟
موږ د دې پایلو هرکلی کوو سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د پایلو په اعلان کې څو واره ځنډ وکړي او په دې سره قانون نقض شو. ولې بالاخره چې دوی وتوانېدل چې رایو پایلو اعلان کړي، موږ د دې عمل هرکلی کوو او هیله لرو چې تر دې وروسته د قانون مطابق هغه څه چې په محل ویش کې دي د هغه سره سم فعالیتونه د دواړو کمیسونونو مخته ولاړ شي او د افغانستان خلک له نهایي پایلو څخه ډاډه شي. موږ د دې پایلو اعلان د افغانستان خلکو ته د مبارکۍ په توګه سره وړاندې کوو، ځکه چې دا په ټوله کې د خلکو بریا وه. خلک راووتل او خپله اراده یې بیا تمثیل کړل او په ټوله کې د جمهوریت بریا وه. جمهوریت پر امارت باندې برتري ترلاسه کړه او دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی. بنا د دې مبارکۍ د افغانستان خلکو ته وایو او په یوه وخت کې له خپلو ټولو پلویانو څخه مننه کوو چې باور یې وکړي، اعتماد یې وکړي
اما تر څنګه داډور کوي چې د لوڅاز لخوا جوړیدونکو حکومت به د ټولو نمائندګي کوي، هغه به یو ملي حکومت وي او د افغانستان له مختلفو ژبو له مختلفو فرهنګونو ساحو او خلکو څخه به نمائندګي کوي.
خودلته د صوبات هاو هم پالنې ټاکنیز ټیم اعلان یا هم دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي چې په دې کې دا تقلبي رایې شمیرل شوې دي او د ټاکنو کمیسیون هم بې پرې عمل نه دی کړی او په ځنګړې توګه یې د ستاسو یا د دولت ساز ټاکنیز ټیم نوم واخیسته چې د دوی په دستور یا لاسوهنه باندې دغه پایلې اعلان شوې دي، یعنی دا یو مستقلانه خپلواک عمل نه و.
دوی همیشه دغه بحث کړی دی، ځکه نو اوس پر دې باندې بیا تبصره چې دا هغه مهمه نه ده. دوی همیشه هم دا بحث کاوه د ټاکنو تر پایله وړاندې هم چې مستقل نه دی او دولت ساز دا کوي وها کوي. که تقلب بحث هم کېږي، موږ پروان کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ په کاپیسا کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ په دایکنډي کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ او په غزني کې بیا شمېرنه ولیدل. په ټولو کې معلومات چې تقلب له همدغه هیواد راستولې. دولت ساز په دې باور دی چې دا وخت وطن ضرورت لري چې ټاکنو وروسته بیرته سره یو شي. طبیعي خبر ده چې ټاکنو کې به دغه مسایل جدیږي او دوستان به څوک خفه وي څوک به خوشاله وي. اما په ټوله کې دا د ډیموکراسۍ بریا او د جمهوریت بریا او د ولس بریا او زموږ خو دا چې کچيري له دخلو کړي سره د دې پروسې کې انتخاباتي ټیمونه دي کې ناظر نهادونه دي کڼور دي کله هغه سره شکایت او ګیلانه موجود وي کولای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دوه یا سات وخت لري موږ هم دا کار کوو، ځکه چې هغه فایل چې لن سوی ده زموږ د خپل معلومات سره سم زموږ رائے تر دې هم دی چې سړي باید تر دې زموږ لوړ وای. له دې خاطر څه موږ مغوي چې قانون ته مراجعه کوو، زو د شکایتونو کمیسیون ته خپل اسناد او شواهد سپارو، شکایتونه څه وخت او خود رو شغه وترل شي. ولې په ټول کې قانون ته احترام کوو، کمیسیون ته او د حقوقي خپلواکۍ ته احترام کوو. مهمه ده چې نور ټیمونه نور دوستانم د پروسې ته احترام وکړي او پرېږد دی چې دا کمیسیون چې دوی خپل ټاکلي دوی خپل وسرای ورکړي دي هغه د قانون مطابق مختلف اړخ کار وکړي.
ډیره مننه. تاسو ویل چې موږ هم شکایتونه لرو او دا شکایتونه به ثبت کړو. تاسو دغه شکایتونه په کومه کټګوري کې دي او تر ډیره پورې کوم موارد دغه شکایتونه دي؟
هغه معلومات چې موږ له خپل ناظرینو څخه لرو د ټاکنو په ورځ له حساب څخه لرو له شمیرنې څخه لرو پر اساس موږ رائے تر دې ډیر دي دې باید تر دې لوړ وای. نو موږ شکایت لرو او شکایتونه د کمیسیون سره ثبتو، ځکه هغه قانون لري موږ د پردای چولار شو د کمیسیون دروازې بسته کړې د پردای چې خلک راو باسو د دیموکراسي مخنیوي وکړو، د قانون مخنیوي نه کوو، د دیموکراسي مخنیوي نه کوو. خپل شکایتونه ثبتو د دوستانو هم ته خو دا چې خپل شکایتونه ثبت کړي او کومک وکړي د پروسې سره، ځکه چې شفافیت د ټولو هدف دی. که په هر ځای کې تشویش موجود وي تلاش دی وکړي چې کومک وکړي د پروسې سره موږ هم برخه.
تاسو ویل چې هغه از تاسو رايي لدی څخه ډیر دي او ځینې موارد چې تاسو په اړه شکایت لرئ، د دې معنی دا نه ده چې تاسو هم د ټاکنو کمیسیون په کمکاري نیوکه لرئ او وایي چې دوی هغه ډول چې باید دوی اعلان کړي وي هغه سینه اعلان کړي، یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون تاسو هم پړ بولئ؟
ټول کې تبعي خبره ده چې د ټاکنو د کمیسیون کارونه سل په سل درست نه وي. متاسفانه ونه پانه ده چې په ټاکلي وخت کې نتایج اعلان کړي او وي څوک لا د تقویم د انتخاباتو نقص کوي. ولې په دې باندې نه ده چې موږ شکایت لرو؟ شکایت موږ یو قانوني حق دی او موږ د کمیسیون پریکړو ته احترام لرو. موږ وایو چې په دغه موارد کې د فکر وسی کار دی وسی شفافیت تضمین سي او حق اقدار ته ورسیږي او ټول طرفین او شریکان د پروسس په صدر مطمئن دي. دا مو قانوني حق دی، اما دا قانوني حق موږ ته هم غواړو، موږ چې موږ ته هم غواړو چې موږ شکایت ثبت په هر برخه کې چي لري. ولې توقع مو دا و چې نور هم موږ د قانون ته احترام ولري، د دې په څیر کمیسیون دروازه بس کې یا د دیموکراسي مخنیوي کې د خلکو رایې ته احترامي کې د قانون نقص کې به سره د شکایتونو ثبت کې هغه د قانون پرانا کې وڅېړل شي. موږ هم خپل هغه ثبت کو د شواهدو سره به وړاندې کو او توقع هم دا ده چې هغه د شکایتونو کمیسیون وڅېړي او حق چې دی هغه حساسه وسپاري.
ډیره زیاته مننه فیصل صاحب. خانم رساب، به عنوان یک نهاد ناظر شما چقدر فکر میکنین که پروسه چقدر شفاف بوده؟ نتایجی که اعلام شد چقدر شفافیت داشته؟ چقدر درست بوده؟
مطمئنن که هیچ انتخاباتی نیست که پر از چالش ها و یا پر از مشکلات نباشه و چالش های حتما در کارهایش وجود می داشته باشه، که مثلا مستقل انتخابات و انتخابات در افغانستان همیشه پر چالش بوده و چالش زا بوده متاسفانه، ولی موجودیت نهادهای ناظر ملی و بین المللی و همچنان نظارت نهادهای ملی و بین المللی از پروسه انتخابات و در ضمن چیز دیگه که متفاوت تر ساخته بود، حداقل انتخابات ریاست جمهوری را که نمایندهایی از تکت‌های انتخاباتی و یا خود تکت‌های انتخاباتی از هر مرحله‌ای از پروسه نظارت می‌کردند، این موجودیت نظارت باعث میشه بر تامین شفافیت کمک بکنه و میزان شفافیت را بلند ببره. تا حدی که مشکلات خود را مطمئناً داشت که میسون بعض مشکلات را در جریان کار خود، در قسمت مدیریتش، در قسمت تصمیمش و در قسمت فیصله‌های خود که مطمئناً داشته، ولی در کل پروسه اگرچه با مدیریت ضعیف کمیسیون مستقل انتخابات و یا نسبتا مدیریت شد، ولی با آن هم ای که اعلان شد و ای که پروسه صدمه نبینه و سلامتش حفظ شده، ای قابل قبول است.
به گفته شما هیچ انتخابات قابل هیچ انتخابات بدون تقلب نیست و همچنان انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات هم یک از مدیریت ضعیف داشت، اما چقدر مطمئن هستین که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم عین وضعیت نداشته باشن و بتونن که شکایت به گونه درست بررسی بکنن، حداقل بای بنبست نقطه پایان بگذارن؟
وقتی طرف های انتخاباتی در تضاد منافع قرار میگیرن، بناهن بر تأمین منافع خود مطمئنن یا حامیانشان و یا به دستور از تکت های انتخاباتی و یا طرف های انتخاباتی مطمئنن نااعمالی را و یا عملکرد هایی را بر مبنای موفقیت و بر مبنای برد پروسه انجام میدن. در ضمن که مثلا مستقل انتخابات مدیریتش پس از روز انتخابات ضعیفتر عمل کرد و یکی از مثالهایش که اختلاف ها و نزاهایی که بین دسته انتخاباتی و کمیسون بود، جلسه تکنیکی و حقوقی را که کمیسون تدویر کرد نتیجه نداد، ولی برخلاف کمیسون شکایت انتخاباتی را وقتی که پیشنهاد کردیم و اونا جلسه ای را تدویر کردن، یکی از نتیجه شمی بوده که حامیان از دسته انتخاباتی که 7 ولایت را مسدود کرده بودند، با وساطت کمیسیون شکایت انتخاباتی ای ولایت‌ها باز شد و کمیسیون مستقل انتخابات جلو به کار خود شروع کردن و وساطت کمیسیون شکایت انتخاباتی باعث شد تا از توقف پروسه جلوگیری بکنه و این میتونه یک فال نیک و یک اقدام نیک باشه و همچنان آغاز باشه بر اعتماد نسبت به کار کمیسیون انتخابات توسط دستای کار کمیسیون شکایت انتخاباتی توسط دستای انتخاباتی، و امیدوار هستیم که کمیسیون شکایات آنچنان که اعتماد بر کارشان وجود داره بر بررسی، بر تحلیل و همچنان در قسمت تصمیم و فیصله های خود صادقانه عمل بکنه.
درست، خود خانم کاکر هم گفتن که کمیسیون شکایت انتخاباتی هیچ تقسیم اوقات و هم هیچ وقتی را که تعیین کرده بودن او را نقص نکرده. چقدر مطمئن هستین که واقعا در 39 روز اینا خود تانستن کار را پیش ببرن و اینا وقت نقص نخواد کردن؟
بر همکاری طرف های انتخاباتی نیاز است. دستای انتخاباتی که معترض هستن و نسبت به پرسه نگرانی دارن و اعتراض را اونا دارن، میشن که به زودترین فرصتی که برشان وقت داده شده 72 ساعت با کمیسیون شکایت انتخاباتی مراجعه بکنن و اسنادی را که در دست دارن را به اونا تحویل بدن که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم پس از تحویلی این شکایت ها بتونه که به وقت و زمانش برای رسیدگی بکنه. آنچنانی که در پس از انتخاب روز انتخابات شکایت خود اینا درج کردن و کمیسیون شکایت برش رسیدگی کرد و فیصله خود را ابلاغ کرد، امیدوار هستیم که طرفای انتخاباتی هم همکاری بکنن با کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون شکایات هم به زودترین فرصت مدیریت خود را همچنان مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات انجام نتن و مطابق به قوانین و طرز العمل های انتخاباتی رسیدگی بکنن به اعتراض ها و نگرانی ها و پاسخگو باشن تا نتیجه نهایی که غیر قابل تغییر است قابل پذیرش بر همه مردم و دستای انتخاباتی باشه.
این خوشبینی برای ازی وجود داره که واقعاً به موقع نتایج نهایی هم اعلام خواهد شود؟
امیدوار هستیم که انشالله اعلان شود و توجه جدی کمیسیون شکایت انتخاباتی در هماهنگی با کمیسیون انتخابات و طرف های انتخاباتیش میخواییم.
درست، کمیسیون شکایت انتخاباتی واقعا خواهد توانست که در مورد 300,000 رای تصمیم بگیره؟
اگر این رای 300 هزار است، 100 هزار است، 200 هزار است، 1 هزار است، هر ارقامی که مورد نزاع است و ریشه اختلاف بین دستای انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات هم سرنوشت همی 300 هزار رای بوده. کمیسیون شکایت انتخاباتی را امیدوار هستیم در این مورد تکلیف حقوقی و همچنان تکنیکی ای آرا را روشن بسازه. اگر ای آرا معتبر است پس وارد سیستم شود، اگر معتبر نیست پس باطل شود، حداقل تکلیف حقوقی و تکنیکی ای آرا معلوم شود. در حالی که ما پیشنهاد کرده بودیم کمیسیون قبل از اعلام نتیجه ابتدایی در این مورد باید تصمیم بگیره، ولی حالا که نتایج ابتدایی اعلام شده این مطمئنا راجع می شود کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون شکایت باید با استفاده از یک کمیته ویژه تفتیش آرا را بررسی بکنه، تفتیش بکنه در حضور داشته از اینا و رضایت از اینا هم جلب شود و در مورد سرنوشتش تصمیم گرفته شود.
زمونږ خبرونه پای ته رسیده او تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یګو او پر زیاده موضوع په اړه باندې تاسو سره خبرونه مخته وړو، تاسو په پاک لاس پرم علامه مل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.